د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په وی پلی خبرونه کې موسی احمد شیبر هر کلی کوم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 13:15 صفه په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسرآباد ښارونو کې اورېدلی شئ. د انټرنیټ له لارې هم د ازادي راډیو خبرونې په هر ځای کې چې یاست اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د طالبانو جسدونو ته د امریکایي پوځیانو له لوري د بې احترامۍ د پیښې له لومړنیو تحقیقاتو خبرو، د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو او د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ مو له کړکۍ چې هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. معصوم میوند وړاندې کوي.
د افغانستان د عالمانو شورا د حکومت له وسلوالو مخالفو سره د سولې بهیر ملي بهیر بللی. قرغزستان هیله من دی چې د ترکیې په مرسته به د افغانستان د بیا رغونې په پروژو کې برخه واخلي. او امریکا ایران خبرداری ورکړی چې د فارس په خلیج کې د هرمز د تنګي په برخه کې د تیلو د صادراتو مخې ته هیڅ راز ستونزه جوړ نه کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د عالمانو شورا د حکومت له وسلوال مخالفو سره د سولې بهیر ملي بهیر بللی. دغه شورا پرون اعلان وکړ چې د سولې خبرې د افغانستان په دولت او ملت پورې اړه لري او نړیوال باید یوازې مرستندوی وي. د دیني عالمانو د شورا یو شمېر غړو پرون له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او په دې کتنه کې خپل پریکړه لیک واوروه. په پریکړه لیک کې راغلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر خلاصول یوازې د طالبانو لپاره د یو ادرس حیثیت لري او د سولې خبرې باید د افغانستان د دولت او د سولې د اعلی شورا تر نیلان دی. د امریکا د سمندري ځواکونو مشرتابه پرون د هغې ویډیو په اړه د څېړنو لومړني کارونه پیل کړي چې پکښې څلور امریکایي پوځیان د څو تنو وسلوال طالبانو مړو ته د سپکاوي په حال کې ښول کېږي. ویل کېږي چې د امریکا د سمندري ځواکونو لوړپوړي قومندان جنرال جیمز اموس یو بل جنرال توماس ته دنده سپارلې چې د دې ویډیو په اړه څېړنې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په ویډیو کې څلور امریکایي سرتیرو دوه پیژندل شوي، خو د دوی نومونه یې نه دي وړاندې کړي. افغان ولسمشر له امریکایي چارواکو غوښتي چې په دې اړه خپلواکې څېړنې وکړي. قرغزستان هیله من دی چې د ترکیه په مرسته په افغانستان کې د بیا رغونې په پروژو کې برخه واخلي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر روسلان قزاف بایوب پرون انټرپاکس خبري اجانس ته وویل ولسمشر الماس باکی اتم بایو په دیاړه ترکیه ته د سفر پر مهال له ترکیه چارواکو سره غږېدلی. د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر په خبره د دې لپاره چې ترکیه د ترهګرۍ پر ضد ائتلاف غړي ده، نو قرغزستان له دغه هیواد هیله کړې چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د دوی مرستو ته لاره هواره کړي. او د کابل سره افغان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 45.5 پوله، یو یورو 45.5 پوله، یو انګلیسي پوند 50.5 اوتیا پوله، یو سعودي ریال 10.5 او 50 پوله، یو زر ایراني تومنه 9.5 او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 50.45. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ د تر لزان ورسته. د برتانیا او پاکستان چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې د پاکستان صدر اعظم د برتانیا سفارت په لړزیدلي غږ ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې په پاکستان کې پوځي کودتا کیږي. پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر سرچینو په وینا چې نمونه یې نه واخیستل سوي خبر ورکړ چې صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د برتانیا سفیر ته زنګ وهلی وو او له هغه مرسته غوښتي وو چې د ده د حکومت ملاتړ وکړي. د ګیلانی ویان اکرام شهیدی سی این این تلویزیون ته وویل چې دا خبره یو ناسمه خبره ده او صدر اعظم په دې اړه د برتانیا له سفیر سره نه دی غږېدلی. د سفارت ویان هم وویل چې داسې خبره نه ده سوي او هغه له اسوسییټډ پریس خبري اژانس هیله کړې چې دا خبر تصحیح کړي. امریکا وایي ایران ته خبرداري ورکړې دي چې د فارس په خلیج کې د هرمز د تنګي په برخه کې د تیلو د صادراتو مخې ته باید هیڅ راز ستونزه جوړ نه کړي. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي وایي د ایران کښتۍ چې مسلح کسان پکښې وه د هرمز تنګي ته نږدې د فارس خلیج په شمال کې د دوی له ځواکونو سره څو ځله مخامخ شوي دي، خو پرته له دې چې ډزې وسي ایراني کښتۍ بیرته پر شا شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وویل ځواکونه هرې پیښې ته تیار دي او هر څه ممکن پیرسیم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په تلیفون د ترکیه له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره د سوریه د وضعیت او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل دواړه مشران موافقه وکړه چې په سوریه کې د خلکو د ډیموکراسۍ د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. په بیان کې ویل سوي دي چې دا مسله هم دوی وڅېړله چې څرنګه کېدای سي ایران له نړیوالې ټولنې سره د اټومي پروګرام په برخه کې همکاري ته وهڅوي. د ازادي راډیو ده د عربي ټولنې مشر خبرداری ورکړی چې په سوریه کې روانې ناکرارۍ د یوې کورنۍ جګړې خواته روانې دي. هغه دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې پرون بیا هم د سوریه امنیتي ځواکونو پر هغو زرګونو مظاهرهچیانو ډزې وکړې چې د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راوتلي وه او د هغو پوځیانو ملاتړ یې څرګنداوه چې ویل کېږي له حکومت څخه بیل سوي او د مظاهرهچیانو پر خوا سوي دي. راپورونه وایي په پرونیو تاوتریخوالو کې په سوریه کې لږ تر لږ لس کسان وژل سوي دي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو راپورونو اندېښنه ښولې چې وایي د روسیې یوه بیړۍ چې په مهماتو بار وه پرون سوریې ته رسېدلې ده. دا وسلې په داسې حال کې سوریې ته رسېدلې چې پر دې هېواد د امریکا، اروپایي ټولنې او عربي هېوادونو لخوا د وسلو بندیز لګېدلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي داسې بریدونه لکه د دې اونۍ په سر کې چې د ایران یو اټومي ساینس پوه په تهران کې پکښې ووژل سو باید وغندل سي. د ملګرو ملتونو یو ویان د بان کی مون له خولې وویل هر ډول تروریستي عمل او وژنه هغه که د یوه ساینس پوه وي او که د یوه عام کس وي باید وغندل سي او د منلو وړ نه ده. د بان کی مون په وینا انساني حقونه باید خوندي وي. د ایران اټومي ساینس پوه مصطفی احمدی روشان د تیر چهارشنبه پورت په تهران کې په یو چاودنه کې ووژل سو. او د ایتالیا په سواحلو کې تیر ماښام ناوخته یوه بیړۍ چې شاوخوا 3200 مسافر یې لرل او زر تنه یې هم عمله وه وژغورل سوه. البته په دې پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي دي. دا کښتۍ وروسته تر دې وژغورل سوه چې په اوبو کې یو اړخ ته کږه سوه. د دې کښتۍ کمپنۍ په یو بیان کې وویل تر اوسه د پیښې علت نه دی څرګند سوی خو له کښتۍ د خلکو د رایستلو هڅې دستې پیل سوې. دې کښتۍ د روم له سواحلو پرون حرکت کړی و چې بیا ستونزې ورته پیدا سوې. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاتې خپرونه کې احمد شبر له تاسو سره دی. ازادي راډیو د راسره مل اوسئ.
دا ازادي راډیو ده. په روانه خبرونه کې مو د څو تنو امریکایي پوځیانو له لوري د افغان طالبانو د جسدونو د بې احترامي د تور مسله تعقیب کړې ده. بیا به واورئ چې په غور کې یو شمېر ماشومان یوې اخیستونکې ناروغۍ وژلې دي. په هلمند کې مو هم له روغتیایي ستونزو خبرو او د پروګرام په دوهمه نیمایي کې هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې د خفګان یا ډپریشن ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی. تر 12 بجو ګڼ شمېر نور مطالب د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. مخکې تر دې چې یاد شوي مطالب تاسو ته وړاندې کړو یوه بله موضوع راخلو. د افغانستان د عالمانو سراسري شورا له حکومت مخالف وسلوالو سره د سولې بهیر ملي بهیر بللی. دغه شورا پرون اعلان وکړ چې د سولې خبرې د افغانستان په دولت او ملت پورې مربوط دي او نړیوال باید یوازې مرستندوی وي. د دینی عالمانو د شورا یو شمېر غړیو پرون له ولسمشر کرزي سره هم کتلي دي. له کابله حمید مهمن را سره دی. حمید مهمن، تاسو د عالمانو د سراسري شورا له غړیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي چې دوی دغه مسله په داسې وخت کې ولې مطرح کړې ده چې د سولې بهیر باید افغاني جنبه ډېره ولري.
مننه شیبر صاحب. لکه څرنګه چې تاسو په خپله تبصره کې ورته اشاره وکړه، پرون د افغانستان د علماو د سراسري شورا یو شمېر غړو له ولسمشر کرزي سره ولیدل. دوی د سولې په روان بهیر باندې خبرې وکړې. البته دوی په دې برخه کې ځینې اندېښنې لري. تاسو کومې پوښتنې ته چې اشاره وکړه چې دوی په اوس وخت کې ولې ځینې سپارښتنې وړاندې کړې دي او دا یو ملي بهیر او د افغان دولت پورې تړلې پروسه بلله، هغه په دې خاطر چې په روسي رپورټونو له مخې په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو یادونه کیږي او له دغه بهیر څخه افغان دولت لری ساتل شوی دی. د علماو د شورا غړو په خپل پریکړه لیک کې چې د ولسمشر کرزی په وړاندې ولس سره په دې موضوع باندې ټینګار شوی دی چې د طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر پرانستل یوازې د دوی د یو اډرس په توګه باید وپیژندل شي. د سولې پاتې خبرې چې دي او د هر څه باید افغانانو ته وسپارل شي، باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. تر ډېره پورې دغه ویل کېږي چې تر هغه پورې چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې شامل نه کړی شي، دا ډول هلې ځلې به د ستونزو د پای ته رسولو لپاره کومه منطقي حل را ونموندل شي او په ورته وخت کې به یو ډول معامله وګڼل شي. د سولې د عالی شورا غړو هم له ولسمشر کرزي سره په خپلو خبرو کې په دې مسایلو باندې ټینګار کړی دی او په دې ویلي دي چې نړیوال مرستندویان او په ځانګړي ډول امریکا او نور متحدین چې د افغان حکومت دی هغه په دې برخه کې کولی شي د یو مرستندوی او یا د یو منځګړیتوب رول ولوبوي. دوی په وینا د سولې د افغانانو ستونزه ده او باید د دې مشرۍ افغان حکومت ته وسپارل شي. بلې ولسمشر هم بلې صاحب
او بخشي محمد صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو سراسري شورا دا خبره کوي چې امریکایان راوړاندې شوي د سولې خبرو ته. ورمه ورځ چې تاسو د ولسمشر کرزي له ویان سره مرکه کړې وه، په هغې کې ایمل فیضي ښکاره دا خبره کړې وه چې څو مرحلې دي د سولې د خبرو. نو لومړی مرحله کې به امریکایان خبرې کوي، بیا به بل مرحله وي او بیا به د دې مشي افغانانو ته سپارل کیږي. څنګه داسې خبره چې اعلان شوې ده بیا د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ولې اندېښنه لري؟
بله، اساسي ستونزه دلته دا ده چې په رسمیاتو کې د افغان حکومت په دې برخه کې سندي ویل شوی. البته افغان حکومت هم دغه خبرې چې کوي چې دوی دا د سولې خبرې په سو بیلابیلو پړاوونو کې ترسره کیږي او روسي پړاوونه بیا افغان حکومت ته سپارل کیږي. دوی د ځینو کړیو سره د خبرو پر بنسټ دا ویل کیږي، که څه په ظاهر باندې دوی ته په رسمي ډول باندې داسې سپارښتنه نه ده شوې. افغان حکومت لا هم تر اوسه پورې چې د خبرو کوم بهیر روان دی په دې باندې ناخوښه ده. که څه هم افغان حکومت د په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو لپاره چې کوم خبرې روانې دي د هغه مخالفت نه د سرګند کړي او ویل دي چې دوی د سولې د ټینګښت لپاره هر هغه هڅه چې د هواد بهر کېږي دوی مخالفت نه کوي. خو البته ښاغلی فیضي دغه خبره هم ډېر په سرګند ډول کړې ده چې دوی د دغه خبرو ملاتړ تر هغه وخت پورې نه کوي چې د دغه خبرو مشري افغان حکومت ته ونسپارل شي. دی البته په دې برخه کې ویل چې د سولې عالی شورا د دوی په استازیتوب باندې په کابل کې د امریکا سفارت سره په خبرو بوخته ده، سو دغه مسله باوري کړی چې د سولې نهایی خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ ترسره کیږي. البته ښاغلی فیضي په خپلو خبرو کې د طالبانو په دې دریض هم تقریبا انتقاد وکړ چې هغه ویلو چې غواړي د یو مهم اړخ په توګه له امریکا او نړیوالې ټولنې سره په تماس کې شي. البته په د طالبانو په اعلامیه کې له افغان حکومت سره د خبرو کومه یادونه نه وشوه. خو ښاغلی فیضي دغه په ډاګه کړ چې تر هغه پورې چې افغان حکومت او د حکومتي ادارې په دغه مسایلو کې ښکیل نشي د سولې هڅې کومه نتیجه نشي لرلی، ځکه د افغان حکومت دی او بالاخره افغان حکومتي ادارې دی چې باید د سولې د پلي کولو لپاره په هیواد کې دننه کار وکړي. پرون هم د ولسمشر حامد کرزي له علماو شورا له غړو سره په خپل لیدنه کې وویل چې د قطر د خبرو تایید دوی په صرف د دې لپاره کړی چې دا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په توګه باندې پر مخ وړل کېږي. حال دا چې د دوی ټینګار بیا هم دا ده چې باید په نهایت کې د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي. بله شیبر صاحب،
بله، د علماو سراسري شورا په خپل اعلامیې کې ټینګار کړی دی چې د سولې خبرې باید د افغانستان د دولت لخوا ترسره شي. طبیعي خبره ده، دولت هم په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی او د سولې د عالي شورا تر څارنې لاندې وي. بیا هم فکر نه کوي چې په دې کې نوې خبره نشته او کنه د علماو شورا غوښتل چې ځینې امتیازات په دې برخه کې دوی هم ترلاسه کړي.
بل اساسي مسله دا ده چې د سولې د افغانستان د علماو د شورا ځینې غړي د سولې د عالی شورا غړي هم دي. البته دوی د بحث په داسې حال کې پورته کړی دی چې ټاکل شوی ده په روانه اونۍ کې د ولسمشر بارک اوباما ځانګړی استازی د افغانستان او پاکستان لپاره چې دی هغه کابل ته راشي او په دې ارتباط باندې له افغان حکومت سره سلا مشورې وکړي. البته په قطر کې چې کومې خبرې روانې دي یا د سولې لپاره د دوی لخوا چې کومې هلې ځلې کېږي، که څه هم امریکایي چارواکو لخوا په دې ته دا ډاډ ورکړل شوی د چې د زنو کړیو لخوا البته چې د سولې خبرې به نهایتا د افغان حکومت په مشرۍ ترسره کیږي. خو د علماو د شورا او د سولې د عالی شورا له هڅو څخه داسې ښکاري چې په دې برخه کې افغان حکومت بیا هم ځینې شکونه لري او دوی غواړي چې دغه دریس پیاوړی کړي سو امریکایان بالاخره دې ته اړ شي چې د سولې د خبرو بهیر افغان حکومت وروسپاري او دوی صرف د یو منځګړیتوب یا د ملاتړ په توګه پکې برخه واخلي. بل شبر صاحب
حمید محمد مننه و مورزل چې د افغانستان د علماو د سراسري شورا غړیو له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط په کابل کې له ولسمشر کرزي سره خبرې کړې دي او د دې خبرو هرکلی کړی دی چې د افغان دولت په مشرۍ البته شرط دای شه دی چې د افغان د دولت په مشرۍ ترسره شي باید او د سولې د عالی شورا تر څارنې لاندې دغه خبرې پر مخ ولاړ شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا سمندري ځواکونو د جمعې پورز د هغه ویډیو پاړه چې پکې څو امریکایي سمندري سرتیري د څو تنو افغان وسلوالو مړیو ته د سپکاوي په حال کې څرګندي شي د چړنې لومړني پړاوونه پیل کړل. لبل خو د مصر په قاهره کې د الاسر د امام یو سلاکار هم د چلند خندلې او پاړه د چړنو غوښتنه کړې ده. نور تفصيل اجمل اندوړاندې کوي.
د امریکا سمندري ځواکونو لوړپوړي مشر جنرال جیمز آموس یو بل درې ستوري امریکایي جنرال توماس والډاو سره دند سپارلې چې د دی ویډیو په اړه څېړنې وکړي. دا ویډیو چې پکې څو امریکایي سرتیري د څو افغان وسلوالو جسدونو ته سپکاوي په حال کې خودل کیږي په ورستیو کې په ځینو ویبپاڼو کې خبره شوه. په افغانستان کې د ناتو قومندان جنرال جان آلن د جمعې پورس امریکا ته روانې دوه مخ کې دا چلن وغانده او ټینګار وکړ چې په اړه به څېړنه وشي. جنرال آلن دا کړنه د پوز د ټولو معیارونو سره په مستقیم تضاد کې وبلله. وی ویل دا هغه لوړ مورال معیارونه ورزښتونه نه دي چې موږ یې خپل پوز څخه تمه لرو. پینټاګون بیا اندېښنه لري چې دا ډول کړنه خپرېدل به په نړۍ کې د امریکا د پوز اعتبار ته صدمه ورسوي. امریکایي چارواکي وایي په دې برخه کې ټاکل شوې څېړونکي به د دې ویډیو او په ویډیو کې د شوې چلن پر بیلابیلو اړخونو څېړنه کوي او له هغې وروسته به پریکړه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زینو امریکایي سرچینو په حواله ویلي څلور واړه سمندري سرتیري چې په دې ویډیو کې سرګندېږي پیژندل شوی او له دوو سره یې لومړنۍ خبري هم شوې دي. خو پینټاګون بیا د دوو سرتیرو د پیژندل کېدو په خلای کړې خو نمونه یې نه دی یاد کړي. دا څلور سرتیري د دې ویډیو د اخیستو پر مهال د امریکا د پوس په هغه کنډک پورې اړوند و چې و میاشتې په هلمند ولایت کې دنده لرله او په تیر سپتمبر کې امریکا ته ستانه شول. د دې ویډیو له خپرېدو سره د اندېښنې هم را پیدا شوې چې کېدای شي د سولې روانې خبرې اترې ټکنې شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن ویلي امریکا په افغانستان کې خپلو روانو هلو ځلو ته په کلکه ژمنه ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي چې خیل دی ویډیو په بیلابیلو مواردو کې ناسمه ګټه پورته شي. خو د نوموړي په وینا امریکا ته دا ډیره مهمه ده چې په دې برخه کې چټک اقدام وکړي او وښيي چې امریکا دا ډول چلند نه زغمي. له بلې خوا د مصر د الاسر امام یو سلاکار هم په ویډیو کې خودل شوی چلند غندلې او په یو بیان کې ویلي دا د ټولو انساني اصولو خلاف کړنه ده. افغان ولسمشر حامد کرزی تر دې مخکې له امریکایي چارواکو غوښتي و چې دا دی ویډیو او په ویډیو کې د شوی چلن په اړه د خپلواکي څېړنې وکړي.
په غور کې د شری ناروغي دولس ماشومان وژلي او ګڼ نور په دې ناروغي اخته شوي دي. شرفدین سنګزی له سیمې رپورت لري.
د غور د والی ویان عبد الخطیبی ویل د جمیرې رسیدو سره سمې د ولایت بیلا بیلولې ولسوالیو کې د ماشومانو ترمنځ د شری ناروغي خبره شوې د ګڼ شمیر ماشومان ناروغ او تر اوسه دولستانه مړ کړی دی. د وای د شری ناروغي په وجه تر اوسه دولس ماشومان مړ دي. لري سیمه چې د غور مرکز چخچران څخه لري پرتی دي نه سم کلینیک نه هم درمل او نه هم موظف ډاکټر پکشته. غور د افغانستان یو مرکزی ولایت او څخه د سیمه غرنۍ او درنې وارو له کابلې د جمی په محل ډیرای خامه سړکونه د ترافیکو په مخ بنوي ځکه نور روغتیایي مراکز ته د ناروغانو په وخت نه رسیدل د ناروغانو د مرګ میری او بل عمده عوامل څخه یادېږي. خو په دې سربیره هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تل د هیواد اتباعو ته په هر ډول شرایطو کې د روغتیایي خدماتو ډاډ ورکړی دی. دا چې اوس په غور کې دولتي مامورین له دغې تشې خبر ورکوي د دغه وزارت د کار په اړوند یو لړ پوښتنې راولاړې کړي دي. د غور د عامه روغتون مشر ډاکټر جمعه ګل یعقوبی سیمه کې د شری د ناروغي خبر تایید کړ. وی ویل د ناروغانو د معالجې چارې په چټکۍ پر مخ ځي.
مشهور
منگ سر روغتون کے چلور پیخ دے شریف بستر دی اولر پرتو سیمو چکا ہم تی دغا مرز دشتون خبر ورکڑ شویده کاری دالی مو ورغلی ناروغان لنگدی چکا گوری باید ویم چی شرعی سرخکان پا بخوانوی وقتونو که دی سالی ناروغیو لدالی دی ماشومانو لپاره و خطرناک ناروغیو چی پا ورستویو که دی وکسین پا زریع دیره ولایتو دی افغانستان که کنترول حتی خطر کم شویو خدا چې په غور ولایت کې ماشومانو کې یو ځل بیا په شدت را څرګند شو په اړوند اندېښنې شته او د واکسین د تطبیق په څرنګوالي هم د یو شمېر خلکو پوښتنې راپورته کړې دي
په غور کې شری دولس ماشومان وژلې دي او دا ناروغي هلته د ماشومانو په منځ کې خپره شوې ده او د درملنې په اړه یې اندېښنې شته بل لورته د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې پر 362 کاریزونو یوازې یو کلینیک فعالیت لري کلیوال او روغتیایی کارکونکي وای مریضان ډیر دي او یو کلینیک کافی نه دی د عامه روغتیا هغه چارواکي چې کجکي ولسوالۍ ته د روغتیایی خدمتونو د څار په خاطر تللي دي وای ډونران یا مرستندویان همره مرسته نه کوي څومره چې شایي الیاس دایی په دې باب له سیمې رپورټ لري
د کجکي ولسوالۍ د 362 کاریزونو لپاره یوازنی کلینیک شپه او ورځ کار کوي او تر سلو زیات ناروغان هر ورځ تداوي کوي پښتو کجکی کې د ټول کجکی لپاره د غروختي مرکز د خلکو د ډیر بیروبار لامل نسی کولای ټول ناروغانو ته ځان ورسوي دلته راغلي خلک وایي کله چې شجنا ناروغ راولي پر وخت درملنه نه کیږي ځکه دوی وایي یوازې یو شجنا ډاکټر کار کوي او د ټول ناروغانو په درملنه پورې نسی رسیدلی
جامع الله د ورځ خصل کاسې نیم سل کاسې دوا ورکی او د کیږي ورته راځي دوا دونه نسته کله د خلک چې ورته راځي پېکټ ګولې دی دوا دی بالا خنو ده شي نست نو چې پیدا وکړي نو ګولې چې څه معنا کړي چې سل کاسې راځي او دوی ګولې ورکی بار ده پیدا ورته یا د غیب کلینیک سنیا دې کړی نو یو کلینیک خو د هغه ډاکټر مو یو ډاکټر دی دوا نسته پښتانه نسته چې دا وسوک راځي څنګه رکیږي څه رقم نه کیږي نو اوس پښتانه درو چې بل سم ډاکټر دی راولي نور دوا و درې
د کجکی د ډیر لوري کلونه خلک یوازې په دې کلینیک پورې زړونه تړي خو شکایت کوي چې ناروغ ته کافي دوا نه ورکوي دا مې روغتیا د ریاست نه غوښتنه کوي چې دوی ته نه یوازې شجنه ډاکټران راوستوي بلکې کلینیک ته دوا ورکړي او پر روزمره کاریدونکو اړینو سامانونه یې سنبال کړي ځکه د دوی په خبره په ټولو ولسوالۍ کې یوازنی کلینیک دی چې خلک ورته د درملنې لپاره راځي
مانو محمد داود دی کتون یو ستونزې خو دغه ستونزې خو مکمل ستونزې دي نه دا زموږ ډاکټر صاحبان چې دلته هغه کار کوي هغه دوا چې د مرکز څخه د ولایت څخه د هلمند د لشکرګا څخه ورکول کیږي هغه زموږ کفایت نه کوي
موږ غوښتنه دغه ده چې زنانه ډاکټري مشته راسي او ډاکټران راسي بس یو ډاکټر ستا هغه نه پرسیږي ځای ته نسي ورتلی هغه مریض مو کندهار ته واستو یا لشکرګا ته واستو
کجکی ته د دوا رسول ګران و خو اوس ځکه اسانه سوي دي چې د چارواکو په خبره هلته غځېدلې لار له د هر ډول کاروانونو او موادو د انتقال لپاره پرانستل سوي ده د کجکی ولسوالۍ د روغتیایي مرکز د څارنې لپاره د عامې روغتیا د ریاست مرستیاله ورسره ډله وایي کلینیک فعاله دی خو د برګ په نوم هغه موسسه چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې دولتي کلینیکونو ته دوا ورکوي هغه سي مرسته نه کوي څنګه چې قرارداد کړی دی د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر رحمت الله محمدي کجکی ته د یوازنی روغتیایي مرکز د لیدو لپاره ورغلی دی هغه وایي د عامې روغتیا ریاست د هغه موسساتو څخه ناراضه دی چې د روغتیا په برخه کې د دوا مرسته کوي
موږ په خو هم د کلینیکونو څخه لیدنه کوله د خپل موجوده ضعف نقاطو د اصلاح په خاطر باندې بیا ژغ کو وزارت ستامیت هم کو ډونران هم کو چې زموږ سره کومک سي موږ د هلمند د عامې روغتیا ریاست عمدترین چیلنج چلرو یا چالشونه چلرو هغه د پرسونل کمبود دی یعنی د مسلکي پرسونل کمبود دی خصوصا بیا د شجنه مسلکي پرسونل هغه شان چې باید وی د پروپوزل لروي څخه مخته په درستول نه دي تللي
کجکی د لشکرګا څخه خورا لري په شمال کې پرته ولسوالي ده د روغتیا کارکونکو وایي کله کله د گاونډي ولایتونو روزګان دایکوندی او گاونډي ولسوالي څخه هم دوی ته ناروغان راځي په کجکی کې د کښته کجکی کلینیک یوازنی یو شجنه ډاکټر لري وایي دلته اکثره د کمخونی ناروغان راځي او د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ډیر شوزي د عصبي ناروغۍ لامل دوی ته مراجعه کوي
اول کما ما د مریض زنانه مکان بود ولی حال به حدود تقریبا
دا وایي کله چې اول ځل راغلم شجنه ناروغان کم و خو اوس ډیر سوي دي مګر هغه ناروغان چې د ولادت لپاره راځي کچیر حالت شو نسی او که خرابو هغه لشکرګا تاسو ته
نور بد عملیات مروان
کجا کې ته د هلمند د شمالي ولسوالیو دروازه وایي، خو په دې ولسوالۍ کې د ډیرو کورنیو د اوسېدو تر څنګ بیا هم روغتیا پالان کم دي. خلق وای کله کله مریضان له همدې عمله ژوند د لاسه ورکوي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه لشتي. وروسته روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خپرو چې پکې د خپګان یا ډیپریشن پر موضوع خبرې شوې دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
کابل ورځپاڼه نن څه خبره کړې دي؟ حمید محمد کتنه ورته کوي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن هم خپل زیاتره مطالب د قطر په خبرو کې روسي پرمختګونو او د افغان جګړې په اړه د امریکایي ادارو ترمنځ اختلافاتو ته ځانګړې کړې. محور ندالوتی ورځپاڼه لیکلی چې د قطر د خبرو افغاني کول اوس د متحده ایالاتو په یو مجبوریت بدل شوی. ورځپاڼه لیکلی چې امریکا د افغان دولت د ناخوښۍ او د پاکستان د شیطاني رول له اړخه د قطر په بهر کې د خنډونو نښې لیدلې دي او له همدې کبله غواړي خپله لاره بدله کړي او افغان دولت ته یو نمایشي رول قایل شي. ورځپاڼه د قطر په خبرو کې د افغان دولت د ښکېلولو لپاره د امریکا یو بل مجبوریت ته هم اشاره کړې او لیکلی چې امریکا دا کار د خپلو نړیوالو متحدینو په غوښتنه کوي. خدمتګار ندالوتی ورځپاڼه بیا لیکلی چې په ګوانتانامو کې طالب بندیان سولې ته د رسېدو لار تړلې ده او دا ویره موجوده ده چې په دې برخه کې لاسته راغلي چانسونه ضایع شي. دا ورځپاڼه په وینا طالبانو له امریکا سره د خبرو لپاره یوازې په دې شرط تیاری څرګند کړی چې امریکا د ښه نیت له مخې په ګوانتانامو کې د دوی ځینې بندي مشران خوشې کړي، خو ورځپاڼه لیکي چې امریکا نه غواړي چې په اوس وخت کې دا مشران له بنده خوشې کړي سوله خپلو پخوانیو ملګرو سره یوځای شي. البته د ورځپاڼه په وینا په اوس وخت کې په دې خبرې غور ممکن ده چې دا بندیان د کوم درېم هیواد زندان ته ولېږدولی شي. ملي باور ندالوتی ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د حکومت د یوې سیاسي مخالفې کړې دریځ ته کتنه کړې او لیکلی چې د دوی له حضور پرته نه نظام جوړېدای شي او نه هم سوله راتلی شي. ورځپاڼه لیکي چې د ملي جبهې غړي چې له جرمني څخه راستنېدل د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې برلین ته د دوی د سفر یو اساسي هدف دا و سول نړیوالو ته دا وښیي چې د دوی د ښکېلتیا پرته د سولې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. خو ورځپاڼه په خپله سرلیکنه کې برلین ته د دې سیاسي مخالفې ډلې په سفر انتقاد کړی او لیکلی چې دوی د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري. ورځپاڼه لیکلی چې عام خلک خو پرېږده چې ان دغه مشران د خپلو ګوندونو ملاتړ هم له ځانه سره نه لري. ورځپاڼه لیکلی چې د جنبش ملي ګوند ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د فدرالي نظام په اړه د جنرال دوستم خبرې د دغه ګوند استازیتوب نه شي کولی. د ورځپاڼې په وینا د خلکو تند غبرګونونه او د دوی په خپلو ګوندونو کې رامنځته شوي اختلافات د دې سبب شول چې دوی د برلین د غونډې اصلي اجنډا پټه کړي او رسنیو ته بل څه ووایي. د افغان جګړې په سر په امریکایي ادارو کې مخ په زیاتېدونکو اختلافات بله مهمه مسله ده چې د کابل ورځپاڼو ورته کتنه کړې. سرنوشت د خپل لومړي مغټ څلیک همدې مسلې ته ځانګړې کړې او لیکلی چې د سپینې ماڼۍ، پینټاګون او سی آی اے ترمنځ د افغان جګړې په سر اختلافات مخ په زیاتېدو دي. ورځپاڼه لیکلی چې دا اختلافات په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د امریکایي ځواکونو د قومندان ترمنځ هم لیدل کېږي. ورځپاڼه که څه هم د دغو اختلافاتو اساسي لاملونو ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي چې په افغان جګړه کې له پرمختګونو سره سره افغان حکومت نه دی پیاوړی شوی او په طالبانو کې جګړې ته لیوالتیا پای ته نه ده رسېدلې. ملي باور لیکلی چې د افغانستان جګړه به سکل په امریکا کې چې د جمهور ریاست انتخابات پکې کېدونکي دي د بحثونو یوه اساسي موضوع وي. محور لیکلی چې د امریکا استخباراتو په خپل رپورټ کې د افغانستان جګړه په ټپه ولاړه بلل او لیکلی چې له پاکستان څخه د وسلوالو طالبانو آزاد تګ راتګ لا هم د سولې د ټینګښت په وړاندې یو اساسي خنډ دی. ورځپاڼه لیکلی چې په راپور کې دا ویره هم څرګنده شوې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان حکومت په خپلو پښو د درېدو توان نه لري.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شمس اهدی د ننګرهار پهنتون اس ام اس راستولې دی د لیکي د امتحانونو شپې ورځې دي او ننګرهار پهنتون برق نه لري. هیله ده چې چارواکي دغه مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. حضرت علی د کندوز پراسته ولې سمسکلی کې د افغانستان د معارف سیستم ورستر بلی د ورسته پات کېدو په درشل کې په مکتبونو کې د معارف ته چارواکو د نه توجه له امله مجاني درس ختمیدونکي دي. او هغه خلک چې اقتصادي وضع یې سمه نه ده نشي کولی چې اولادونه په شخصي مکتبونو کې درس ولولي او په دې توګه آینده نسلونه د سواد له نعمته بې برخې کیږي. محمد خان هم له کندوز او د کندوز لارچی ولسوالی اس ام اس راستولې د لیکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه کوم. دلته د لارچی ولسوالی کې آمو سین ته نږدې د اتصالاتو انتن بالکل کمزور دی. هیله ده چې دې ته پام وشي څو د ستونزه هواره شي. په روان خبرونه کې به وروسته واوري چې امریکا ایران ته خبرداري ورکړی دی. روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام هم لرو. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی دی. معصوم میوند دی اوروي.
د افغانستان د عالمانو شورا د حکومت له وسلوالو مخالف سره د سولې بهیر ملي بهیر بللی. د شورا پرنو وویل چې د سولې خبرې د افغانستان په دولت او ملت پورې اړه لري او نړیوال باید یوازې مرستندوی وي. د امریکا د سمندري ځواکونو مشرتابه پرون د هغې ویډیو په اړه د څېړنو لومړني کارونه پیل کړي چې پکښې څلور امریکایي پوځیان د څو تنو وسلوالو طالبانو مړو ته د سپکاوي په حال کې ښول کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پوځ د یو موټر د چپه کېدو له امله یو پوځي وژل شوی او څلور ژوبل شوي. قرغزستان هیله مند دی چې د ترکیې په مرسته به د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې برخه واخلي. د برتانیا او پاکستان چارواکو هغه راپور نه رد کړ چې د پاکستان صدراعظم د برتانیا سفارت ته په لړزیدلي غږ ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې په پاکستان کې پوځي کودتا کیږي. امریکا ایران خبرداري ورکړي چې د فارس په خلیج کې د هرمز د تنګي په برخه کې د تیلو د صادراتو مخې ته هیڅ راز ستونزه جوړ نه کړي. او د عربي ټولنې مشر خبرداري ورکړي چې په سوریه کې روانې ناکراری د یوې کورنۍ جګړې خواته روانې دي.
راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو ځینې پټ چینلونه کارولي او له هغې لارې د ایران مذهبي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې د هرمز د ستراتیژیک تنګي تړل به له سري کرښې پشا اړول وي او عکس العمل به له ځان سره ولري. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انت څخه اور.
ایران خبرداری ورکړی و چې که چیرې پرې برید وشي او یا پرې نور بندیزونه ولګول شي نو د هرمز تنګې به وتړي. دا سمندري لاره د نړۍ د پنځمې برخې د نفتو د انتقال لاره ده. خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې سپینې ماڼۍ د ایران له مذهبي مشر آیات الله خامنهایي سره د ځینو لارو څخه اړیکې نیولي او هغه ته یې دا پیغام رسولی چې د هرمز د تنګي تړل به له سرې کرښې څخه پښه اړولې وي او عکس العمل به راوپاروي. د چارواکي په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا تماس له کومې لارې نیول شوی، خو ویلي دي چې د ایران مذهبي مشر ته یې دا پیغام د سویس له لارې چې ډېر کله د امریکا او ایران ترمنځ تماسونه ټینګوي نه دی رسولی. سپین ماڼۍ که هم دا نه ده تایید کړې چې د سینو پټو لارو یې د ایران له مشرانو سره تماس نیولی، خو د سپین ماڼۍ ویان جی کارني ویلي دوی خپل نظر ایراني مشرانو ته په ډاګه کړی. نوموړي ویلي موږ په تیرو کلونو کې هم همدا چاره کارولې او د ایران چارواکو ته زموږ هر استولی پیغام له هغه پیغامونو سره یو ډول دی چې موږ یې په عامه توګه وایو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي امریکا اندېښنه لري چې د ایران د انقلاب د پاسدارانو محافظه کاره قومندان به کوم پارونکی اقدام وکړي او جګړه به ونښلي. د بلې خوا ویل کېږي چې اروپایي ټولنه د دې میاشتې تر وروستیو پورې د ایران د نفتو پر سکتور پر یو لړ بندیزونو کار کوي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماټان وایي دا بندیزونه چې ټاکل شوي د جنورۍ د میاشتې تر درویشتمې نیټې تصویب شي ښایي شپږ میاشتې نور هم وځنډول شي. په دې ترتیب به یونان، هسپانیا او ایټالیا چې تر ډیره د ایران پر نفتو متکی دي متبادلې لارې چارې ومومي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د ازادي راډیو روانه خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. البته له لویه سره زموږ خبرونې د سهار له د ماښام تر په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د انټرنیټ له لارې هم د ازادي راډیو خبرونې اورېدی شئ. www.azadiradio.com د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼه ده. خو اوس د دې خبرونې اونیز پروګرام ته ورځو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مصطفی صدیقي وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه دکتران متخصص عزیز الدین همت، رئیس انجمن روانشناسان افغانستان، و سید نجیب الله جاوید، ترینر متخصص بیماری های عقلی و عصبی، در استودیو مهمانانم هستند. تشکر دکتر صاحبای گرامی که آمده این امروز به برنامه صحت رادیو آزادی. امروز در این برنامه در مورد افسردگی یا دپرشن صحبت میکنیم. پیش از شروع بحث با دکتران متخصص یک مقدمه کوتاه. افسردگی یا دپرشن یک بیماری جدی است که مستقیماً با مغز و اعصاب در ارتباط است. افسردگی علتهای مختلف دارد. به طور مثال عوامل ارثی، محیطی و روانی میتونند سبب افسردگی نزد اشخاص شوند. گفته می شود افسردگی بیشتر در بین سنین 15 تا 30 سال آغاز می شود و بیشتر نزد زنان معمول است. مثلا امکانش وجود دارد که خانم ها بعد از ولادت دچار یک نوع افسردگی شوند که بدون شک به مراقبت جدی ضرورت دارند. نشانه های افسردگی هم متفاوت است. به گونه مثال غمگینی، بیمیلی و بیعلاقگی در انجام فعالیت ها، تغییر در وزن بدن، مشکلات در خواب یا بعضن خواب بیش از حد، ضعف، احساس بی‌ارزشی و افکار مرگ یا خودکشی. خب حالا امروز بحث افسردگی یا دپرشن را با وضعیت در افغانستان پیوند می‌دهیم و از این منظر صحبت می‌کنیم که جنگ، بیکاری و فقر در به وجود آوردن افسردگی چقدر نقش دارند. شروع می‌کنیم با شما دکتر همت که رئیس انجمن روانشناسان افغانستان هستین. ابتدا پیش از این که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که افسردگی چیست و علل عواملش کدام هستن، یک سوال مهم ای هست که انجمن شما تحقیق کرده که چند درصد مردم افغانستان دچار افسردگی هستن؟
راستی در افغانستان در نتیجه 30 سال جنگ اکثر مردم افغانستان و خصوصا خانم ها به افسردگی روانی و یا به امراض روانی گوناگون اینها مبتلا هستن. اگرچه خود دولت هم، خود وزارت صحت عامه هم در قسمت امراض روانی و خصوصا در قسمت افسردگی روانی تا حال ای طور دقیق احصایه گرفته نشده و کسی تحقیق نکده، لیکن ما بالفعل که همیشه با ولایت ها میریم و با دفامیلا تماس میگیریم و در بیرون شهر که میگردیم، راستی هم اکثر مردم افغانستان با مشکلات روانی و با امراض روانی مبتلا هستند.
اما در این مورد بیشتر صحبت میکنم. شما میدانین که عواملی که پیشتر گفتم، یعنی جنگ، ناداری و بیکاری و اینها، در کل در وجود آوردن وضعیت به نام افسردگی نقش دارند. حالا وقت تحقیق در این خصوص موجود نباشه، چگونه میشه درصدی افراد مصاب به افسردگی را پیدا کنیم و بعدن در مورد راههای بیرون رفت و معالجه شان کار بکنیم؟
اگر غلط نکده باشم یک تعریفی با دپرشن میکنم که البته ای اولین دفعه از طریق میدیا ما این تعریف چه میکنم. میگه دپرشن عکس العمل نرمال است مقابل شرایط غیر نرمال. ببینین در افغانستان بسیار شرایط خراب است فعلا. 30 سال جنگی جتیر شده و راستی هم بیکاری است. آتا متعلمین صنف 12 که فارغ میشن، سه اول نمره و دوم نمره و سه نمره، اما وقتی که امتحان میتن بی نتیجه میمانن. از فاکولته که جوانای ما خلاص فارغ میشن و وظایف برش پیدا نمیشه. و یا حاصل قیاس ما میبینیم در دفاتر بی عدالتی در معاش هم باعث امراض روانی و مشکلات روانی میگرده. لیکن دکتر صاحب مصطفی، اگر ما غلط نکده باشم، ما باید ایره به دو قسم باید ما بگویم که یک نابسامانی های روانی است و یک امراض روانی است. البته نابسامانی های روانی و یا ما بگویم که استرس روانی یا فشار روانی، اکثر مردم افغانستان به فشارهای روانی مبتلا هستن. اگر نباشن اصلا او دیوانه است. چرا این شرایط بد بالای ازو تاثیر نمی کنه، مقابل ازو حساسیت نداره. د میډیا میبینه که تمام بشو د خبره به مردره میبینن، تا بوتاره میبینن، خونه میبینن، انتحاره میبینن. فلهذا باید کسی که امی احساس وطن دوستی و احساس انسان دوستی باید داشته باشه، ای باید با استرس روانی باید مبتلا باشه.
خب پس فکر نمیکنه دکتر صاحب همت، ببخشید من این سوال را به خاطر ازی میکنم که این مسئله مهم است. وقت سر مسئله یا کلمه تحقیقات اینجا بحث میکنیم، ای هست که در غرب این موضوع بسیار مهم است، یک موضوع بسیار کلیدی هست که در هر بخش، مخصوصا بخش‌های صحت، صحت روانی تحقیقات انجام میشه. وقتی ما میگیم مثلا اکثر مردم به فلان بیماری مبتلا هستن، این کلی هست، ولی اگر تحقیقات انجام شود حداقل ما دقیقا میفهمیم که چند درصد از مردم به کدام بیماری مبتلا هستند. یعنی شما در واقع کوتاه اگر بگوین و بعد از اون میریم سر اصل موضوع که انجام تحقیقات را در بخش صحت روانی در درون افغانستان مخصوصا در بخش افسردگی چقدر با اهمیت و ضروری میپندارین؟
امسال که در روز جهانی به صحت روانی اوجا از طرف که ملل متحد اعلان کرد که اینها گفتن که 66% مردم افغانستان با امراض روانی که دو دپرشن هم اینها مبتلا هستن برای.
خب تشکر دکتر صاحب همت. ای بود بخش تحقیق در مورد بیماری های روانی مخصوصا افسردگی که دکتر صاحب همت هم گفت که هنوز به طور شاید و باید ما نداریمش. خب به هر حال حالا دکتر صاحب نجیب شما هم خوش اومدین به برنامه. شما ساده توضیح بدین که یک شخص چگونه بدانه که دچار افسردگی شده؟
اعراض یا همون چیزهایی که توسط افراد خودش بازگو میشه و وانمود به این میساده که یک تشوش داره یا خصوصا افسردگی داره. اولی را متوجه باید باشیم که مفهوم از دید نقطه نظر اجتماعی تا نقطه نظر طبی یا مسلکی فرق میکنه. چرا وقتی ما افسرده میگیم او یک سلسله کریتریا یا مشخصات خاص تشخیصی را داشته باشن که ما او را افسرده بگیم، ولی نقطه نظر عامش بر حالت میشه اطلاق کنن افسردگی را. ولی به صورت عموم یک فرد به شکل عام چطور میتونه درک کنه که خودش افسرده است؟ شما هم قبلا اشاره کردین نه، در بعضی چیزا ای باز متغیر است، نظر به سن سال، نظر به جنس. مثال نظر به سن سال، معمولا افسردگی در نزد اشخاص کاهل بونمو لوحه وصفیش تثبیت میشه که غمگینی است یا بی‌میلی است یا بی‌انرژیگی است یا اختلال در خواب است، چه امکان داره زیاد شوه کم شوه، یا اختلالات اشتها است، امکان داره اشتهاشون کم و بیش شوه، اختلالات توجه می داشته باشن و بسیار در قیاس دمی ردیف می کریتریا یا مشخصات وصفی.
خب شما بیشتر از تجربه کارتان در بخش عقلی و عصبی در افغانستان بر ما بگوین که بیشتر وقتی که مریضای پیش شما میاین اونها و شما تشخیص میکنین که دچار افسردگی هستن، با توجه به وضعیت در درون افغانستان عمدتاً کدام نشانه ها را شما نزدشان مشاهده میکنه؟
به صورت عموم چیزی را که ما زیادتر در نزد مردم خود، در نزد متنای عزیز خود میبینیم، عموم مسئله خلق پایین است یا مزاج افسرده دارن، از این چیز لذت نمیبرن. یک موضوع مزاج پایین و دوم انهیدونه یا مسئله بی لذتی است، یعنی هر کاری که میگیرن برشان لذت و کیفیت نداره. و واضح القیاس بعضی مسائل دیگه است که به تعقیب از می و کریتری تشخیصی شده میتونه. یک موضوع را که فراموش کردن میتونیم او مثلا نظر به سن است. مثال قبلا من اشاره کردم ایده نزد یک شخص کاهل نرمال توقع میره، ولی اگر دنز یک طفل ایره وقتی ما ارزیابی میکنیم تا اطفال زیر 18 سال در بر میگیره، معمولا اونجا خلق افسرده یا داشتن دلتنگی و بیماری چیتا مطرح نمیشه. اینا معمولا با یک خوی مخرش یا امتناع از مکتب یا مثال بعضی حالات خاص دیگه که حتی احساس پرخاشگری در نزدشان تظاهر میکنه، افسردگی وجود ظهور میکنه، یا در بعضی حالات خاص دیگه مثال در نزد اشخاص کاهل مسن، کسایی که کبر سن دارن، اونجا افسردگی با خلق افسرده مشخص نمیشه، اونجا دیگه زیادتر با اکای دردهای جسمی توسط اشخاص یا مثال با احساس بعضی ناراحتی عجیب غریب جسمی تظاهر میکنه. اینا افسردگی در نزد هر فرد باز متغیر است، ولی به صورت عموم قسمی که شما به او اشاره کردین همین مسئله صدق میکنه. به صورت عموم اون مسئله داشتن خلق پایین یا همیشه افسرده خود دست میکنه، خود نارام از یه چیزی لذت نمیبره، این همی کریتری اصلی همدهش است، یا در ضمنش اون مسئله دلتنگی که
خب شما از اندازه جسمی هم اشاره کردین. وقتی یک شخص دچار افسردگی شد که پیشتر گفتیم یک اختلال مغزی میتونه باشه، چی مشکلات جسمی دیگر میتونه برش پیدا شود؟ یا به عبارت دیگر اگه بگویم افسردگی زمینه را برای کدام بیماری های دیگه میتونه مساعد بسازه؟
خوب ایره باز میشه چند شکل توجیه کنیم. اولی که اختلالات روانی به صورت عامش و به صورت خاصش اگه سر افسردگی بیاییم، خود افسردگی تظاهرات جسمی خاص خوده داره. مثلا مریضای افسرده معمولا نه تظاهرات جسمی به صورت عام و در نزد کسایی که کبرستون دارن و خاص به شکل دردهای جسمی یا ناراحتی های جسمی تظاهر میکنه. وقتی میبینیم یک مریضی که بارها از ناراحتی معده یا مثال از یک مثل گرفتگی صدری یا بسیار حالات دیگه در نظرش انتظار میکنه و علت اصلی عمدهش وقتی تثبیت میکنه میبینیم که مثلا مریض افسرده است یا یک اختلال روانی دیگه داره که منجر به این شده تا درد جسمی در نظرش تظاهر کنه و این مسئله بسیار عام است که نقطه نظر مسلکی شیر معافیت هم زمان میگن یک جهت قضیه است و دیگر جهتش بسیاری تکلیف های جسمی وقتی که تداوی نشن خودشان اختلالات روانی رو بالای خود اضافه میسازن. مثلا یک آدمی که فرط فشار داره، فشار خون بلند داره، به مرور زمان وقتی کنترل نشه خودمی فشارهای اجتماعی، فشارهای اقتصادی، بسیاری حالتهای دیگر که ناراحت میسازن منجر به این میشه فشار زیر بالا و پایین کنه که باز شکل عامش میگن که فشار عصبی داره. این همی توضیح داره در بر میگره خودش ای عینیت داره و باز گفتم بعد شکل بده یکی که تکلیف های روانی خودش اعراض جسمی داره و دیگه یکی که تکلیف های جسمی خودش حالات روانی رو در بر گرفته میتونه. اصلا با تداوی کردن حالات روانی بار از کم میشه.
بله. یکی زمینه ساز برای دیگر هست. تشکر دکتر صاحب نجیب و دکتر صاحب همت. بیشتر در این برنامه مشخصتر صحبت میکنیم در مورد مثلا افسردگی بعد از ولادت در نزد خانم ها، افسردگی فصلی مخصوصا که حالا زمستان هست و این بخش ها را هم در مورد صحبت میکنیم. این لحظه کامران زنگ زده از سویدن، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم
دکتر صاحب مصطفی. السلام علیکم.
و علیکم السلام. شرق لاست لطفا پشتنه بکنی.
در من پشتنه خوب بکنم خو کدر من دکتر صاحب مصطفی خو اجازه خود چیزا پا پشتو بند خبری بکنم.
حتما
نو در من دکتر صاحب همت هم خپل سلامونه نیکی هلی وراندی کوم. پشتنه خو نزاده که دکتر صاحب په یو پانل کې څوک په یو دغه باندې تکلیف باندې اخته وي یا مبتلا وي هغه پانل ته ستاسو توصیات څه ده چې هغه څه ورسره وکړي چې دا سړی قرار قرار بیرته خپل عادي ژوند ته مخه کړي؟ او بل زما په نظر چې دغه پانل چې هغه ګران غړي څوک وي دده چې د هغه سره هغه د ده سره څه وکړي چې او دی په خپل ورځني ژوند کې څه وکړي د چا سره کښېني او خبرې پر دغه مشکل باندې وکړي یو. او بل پانل ته دا په کار ده ستاسو په نظر چې هغه داسې د نظره ونه غورځوي چې دا یو لیونی دی ورکه که دا د خبرو نه دی، هلته یوازې ګوښه کې تر هغه نور دی په تکلیفو زیات اخته کېږي. نو ستاسو څخه ډېره مننه په دغه باره کې که د زموږ پانلو یا د زموږ کورنیو ته تاسو یو توصیه وکړئ چې دا سړی کرار کرار بیرته خپل عادي ژوند ته مخه کړي.
حتما کاملا صاحب، بسیار زیاد تشکر از سوال و نظر خوبتان. حتما در این مورد دکتر صاحب همت صحبت خواهند کرد. دکتر صاحب همت.
کامران صاحب چه دسی ویران نسته سی آواز باوره دخپل سلامونو تاسی تولانده کم رشته دیر خیسته پختنه ده او تاسو وګورئ خپل رادیو ازادي همیشه د پر د رواني امراضو په برخه کې دوی د خبرونی لري دا صرف د پاره دي چې فامیلونه باید آگاهی پیدا کی. او زه ویلې شم د
ډاکټر صاحب همت. ډاکټر صاحب همت
بله
با معذرت بله. چون با شما سوال کامران صاحب را یادداشت کردیم حتما جواب میگیم. امی لحظه وطن دوست از هلمند هم زنگ زده، سوال کریم وطن دوست هم میگیریم بعد از او انشاءالله که به هر دویشان پاسخ خواهد گفت. سلام وطن دوست صاحب از هلمند، خوش آمدی به برنامه.
تشکر، زنده باشیم دفتر سید مصطفی دقی. تشکر از برنامه بسیار خوب شما و این موضوعی که شما انتخاب کردیم بسیار موضوع خوب و بجا هست و واقعا مردمی که در بهاد و خراد نگی نکنه از این برنامه های بسیار خوب شما بسیار برنامه بر و مستفید میشه. ما بر شما دعا میکنیم که نشان برنامه های خود را بسازیم.
سلامت باشیم.
شما هستیم. ما فقط اگر سوال یا نظر برای مطرح شما باشه برای مطرح بکنم.
حتما.
خب اول سوال ما از وقت عزیزین هلاکی است که سلام علیکم خدمت تقدیم میکنم. سوال اول ما است که از ما یک دوست ما هست که او در خانه وقتی که غالمغال میکنه میره به خانه پیغام میده که تلویزیون میدان میکنه گلاس نش کنه دیگه تصادف نمیکنه او چاتی که مشکلی میدان میدان میکنه باز میره خلاقه و میشه و میتاد مات بس پس که اتخاب بلنگ بس پس میشه. دیگه من این سوال مدارکت و عزیزین ما تا تیر ما چطور کنیم؟ ما یه دیر مشوره بکنیم میره ما رو پیزاتر نبردیم این تکلیفی روانیت یا چی اصلا بیر قسم به ما مشوره بکنیم ما در خانه با او چی خم
خب کریم جان یک لحظه منتظر اگر بمانی که دکتر همت اگر سوال داشته باشه بپرسه. دکتر صاحب همت
چقدر وقت میشه که به می مشکلی به مبتلا شده تلویزیون مشکنانه فرزند یا ظرف مشکنانه چقدر وقت میشه؟
این دو سال میشه دیگه
راستی بعضی اوقات خود ڈپریشن یا افسردگی روانی به شکل عصبانیت هم ای خدا اشکار می سازه. ما گفته می تانیم که شما فرزن بعد از عروسی مشکل برش پیدا شده، امکان داره عروسی بدلش نبود یا فرزن ازی پرسان نکدین، حتما ای یک عامل داره. لیکن ما نمی فهم که تا حالی ای را پیش ڈاکترا بردین یا نبردین، اگر می به می حالت کی رسیده فرزن تلویزیون مشکنانا ظرف مشکنانا، ای فکر می کنم که ای مریضی ازی شدید است، فلیازا اگر روج ڈاکٹر روانی نیست شما لطفا ای را با کابل بیارین و شما می تانین که ای جا نمبر مرا پیدا کنین، ما در ای قسمت کمک می کنم که ای مریض باید بستر شوا اقلا با اجازه ڈاکٹر صاحب نجیب، اقلا ای باید شش ماه یا یک سال ای باید تحت تداوی سایکاتریسا و ڈاکٹرای روانی و روانشناسا ای باید گرفته شوا.
و در این مورد دکتر صاحب همت که کریم جان گفت در هلمند دکتر روانی موجود نیست، شما شعبه در هلمند دارین یا ای که در نظر دارین دکتر را بفرستین و یا ای که چرا موجود نیست دکتر روانی در هلمند؟
ما جناب دکتر صاحب مصطفی متاسفانه در افغانستان ما انگشت شمار دکترای روانی و روانشناسی کلینیکی داریم، بارها از طریق تلویزیون از طریق میدیا ای را گفتیم، اقلا در افغانستان تا فلحال انستیتوت روانشناسی موجود نیست که روانشناسی کلینیکی اقلا مثل دکترا واری باید افسال یا درس بخوانن، بارها ای را ما گفتیم. باز هم به دولت افغانستان و خصوصا به جناب کرزی صاحب پیشنهاد میکنم که انستیتوت روانشناسی را در افغانستان باید احیا کنن که تا ما بتانیم که قوای بشری د ایجا تربیه کنیم. و بر بیادر خود کامران صاحب فقط امیر میگم که عامل داره که تیزی باید لجاجت نکنین، بهترین ڈاکٹر یک مریض روانی خود فامیل ازوز، هر چقدر که تداوی شوه لیکن فامیل با گبهای ازو لبیک نگویا و مشکل ازور از نزدیک نبینا و بفهمه که عاملش چیز کسی دیگه ایره تداوی کده نمیتانه، اول باید فامیل در قسمت ازی توجه کنه، بعد ازو ڈاکٹر روانی و روانشناسی کلینیکی و شفاخانه ها.
دقیقا کامران از سویدن هم امیر میخواست بیشتر از شما بدانه به حیث یک روانشناس که شما گفتین خانواده باید توجه بکنه، یک مقدار کلی هست این مسئله، چه توجه خاصی باید بکنه در مورد فردی که در خانواده مصاب افسردگی هست؟
تداوی امراض روانی و خصوصا دپریشن ای دو قسم تداوی داره که یک دوا درمانی و دیگه روان درمانی، که دوا درمانی را سایکاتریسا و ډاکټرای روانی ای را دوا را توصیه میکنن به یک وخت ماین، و روانشناسا هم را ازی از سایکوتراپی کار میگیرن. در افغانستان باید ما کوشش کنیم که سایکوتراپی افغانی و اسلامی باید باشه. ما همیشه از طریق میډیا گفتیم کسی که به دپریشن افسردگی روانی مبتلا است، اولا باید ای یک جای مشخص باید نماز بخانه کوی عبارت از مسجد است، دوم از طرف صبح کی میخیزه نماز خود که میخانه یک ساعت باید ای بگرده و سپورت کنه. و اقلا باید
ان شاء الله دو موردم صحبت میکنیم، دو موردم صحبت میکنیم در راه بیرون رفت دکتر صاحب همت. اما حالا مشخصا اگر در این مورد صحبت بکنیم که مثلا یک فرد در یک خانواده مصاب افسردگی هست، افسرده شده، یک بیماری روانی هست، حالا سایر اعضای خانواده باید چی بکنن با این؟ چی گونه مراقبت را باید بکنن؟ مثلا همونطور که کامران صاحبم گفت که شاید در برخی از خانواده ها حالا به لحاظ اجتماعی فرهنگی مثلا گفته شده که تو دیوانه هستی، نمیدانم بی حوصلگی و بدخلقی نسبت به او فرد بکنن، در این مورد توصیه شما با و اعضای خانواده چه هست؟ چگونه مراقبت باید بکنن از یک فردی که حالا به این بیماری روانی افسردگی مصاب شده؟
ما یک موضوع را پیشنهاد میکنم، اگر یک خانم در یک فامیل به دپرشن افسردگی روانی مبتلا باشه، بهترین دکتر ازی و اول شوهر ازوس. اگر شوهر به مریضی دپرشن مبتلا باشه، بهترین دکتر ازی خود خانم ازوس. باید با مریض روانی از دلسوزی کار باید گرفته شوه، باید فامیل باید او را عاملش باید پیدا کنه که اساسی عاملش چیست. اگر عاملش جزوی باشه، خود فامیل میتونه ای را حل کنه، بسیار خوب گپ است که باید او را. لیکن متاسفانه در افغانستان کسی که به مریضی روانی یا خصوصا به افسردگی روانی مبتلا میشه، میگه ولی بانه میکنه، ای مریض نیست، کار نمیکنه. ازی طور گپا باید، ازی باید خودداری باید شوا. و اگه فرزن بسیار نتانست و بسیار شدید افسردگی روانیش بسیار شدید باشه، ای باید در مراکز روانی باید ای مریضه باید ببرن، بسیار بدلسوزی را ببرن. خود دکتر صاحب و روانشناسی کلینیکی هم بدلسوزی اعتماد ازو را باید حاصل کنن. بعد ازو در قسمت تداوی ازو باید تصمیم بگیره و تداوی باید او را کنه.
تشکر دکتر همت. خب بحث ما امروز در مورد حالت روانی به نام افسردگی یا دپرشن هست که بیشتر در موردش گفتیم، تعریفش کردیم، اسبابش گفتیم، علتایش گفتیم و حالا مشخصتر اگر صحبت بکنیم دکتر صاحب نجیب، همونطور که دکتر همت هم به گونه اشاره کرد در مقدمه هم گفتیم، زنها بیشتر به افسردگی مصاب میشن، چرا از نظر شما؟
از نظر طبیش دلایل متعدد در این دخیل است. به صورت عموم سه دلیل کلی را شامل از این میسازن که ارقام افسردگی در نزد خانم‌ها بیشتر از مرد است. اول دلیلش همون پروسه زایمان است. چرا پروسه زایمان یک پروسه زیادباری است که سر خانم‌ها معمولا عملی میشن تای میکنن و معمول است یک چیزی که زیادتر در نزد خانم ها افسردگی پس از ولادت است. این مسئله بسیار شوی هم داره و در افغانستان همی که زیاد دو اوقات زیاد دیده میشه. دوم دلیلای هورمونی است. نظر به ساختار هورمونی که خانم ها دارن معمولا معرض به افسردگی میشن. چرا در نزد خانم آقایان معمولا نظر به ساختار هورمونی که خلقتشان است، اینا زیادتر به پرخاشگری بعضی حالات سایکوتیک یا جنون پیش میرن. همینطور در تیولوژی یا سبب شناسیش مطرح میشه، ولی در خانمان نظر به ساختار هورمونی که دارن اینا زیادتر به طرف افسردگی کشانده میشه. سیام دلیل فاکتورهای اجتماعی است یا دلایل اجتماعی است. از نقطه نظر اجتماعی معمولا در تمام جوامع دنیا، چرا قسمی که در اول هم گفته آمده، خود افسردگی یک تکلیف یا تشوش جهان شمول است که کل دنیا را در بر میگیره و این ارقام در افغانستان فوق العاده بالاست و دلایلش هم این دلیل دو دلیل عمدهش خود در کل جهان مشترک است. ولی در افغانستان فاکتورهای اجتماعی بسیار در پلیزی دخیل است. چرا در اینجا امو فشارها، نابسامانی ها، نابرابری خاصی را که در قسمت خانم ها اعمال میشه منجر به افسردگی در نظر زنا شده میشه.
خب همینجا موضوع مهم است و شما به مسئله خیلی مهم هم اشاره کردین. حالا اگر به این مسئله به حیث یک موضوع اجتماعی نگاه بکنیم، خشونت علیه زن در افغانستان شما میدانین که چیز نو نیست، موجود است. رادیو آزادی هم به طور منظم گزارش هایی را در این مورد تهیه کرده و به طور جدی صدای مردم را به گوش مسئولان رسانده. حالا دکتر نجیب، شما بشنویم که احترام به زن و مراقبت از او مخصوصا بعد از زمان ولادت که چانس مبتلا شدن به افسردگی هم نزدش موجود هست، در چه حد لازمی است بر سایر اعضای خانه مخصوصا رئیس خانواده که غالبا مرد هست؟
ای بیشتر ارجحیت و عمومیت داره. چی در قسمت تشخیص از تکلیف ها؟ ببینین اگر عام‌تر سرش گپ بزنیم، در بس حالات امی افسردگی که یک کیس خاص امروز مورد بحث ما و شما است که امروز سرش جر بحث میشه، نادیده گرفته میشه. اول قسمت شناسایی مشکل درک کنن، باید فامیلا درک کنن، خصوصا راسای فامیلا معمولا مردا است اکثرن، یا باید درک کنن وقتی که خانم به صورت عموم افسرده میشه یا هر کسی که افسرده میشه نیاز به تداوی داره. یک موضوع. دوم موضوع، در صورتی که تشخیص هم شد و ازش تشخیص بالاش افسردگی داشت، اگر یک حمایه اجتماعی و فامیلی منظم نداشته باشه، برای ما نمیتونیم از خدمات پیشکش کنیم. مثال تداوی دوایی برش شروع میشه، تداوی دوایی برش مد نظر گرفته میشه، برش توصیه میشه. ولی در صورتی که حمایت منظم فامیلی و اجتماعی نداشته باشیم، یقینا کار به جایی نمیرسه. از یک طرف به صورت عموم تشوشات روانی، به صورت خاص و افسردگی رو مردم نادیده میگیرن. ببینین اگر یک انسان دندان درد میشه، به صورت سادگی میره پیش دکترش، توصیهش میگیره، دوا و تداویشه. ولی اگر از افسردگی به جان برسه، او به جایی نمیرسه کارش. هر چقدر بناله که مدلتنگ هستم، گوشه‌گیر هستم، تحقیر و توهین میشه. فامیلش میگه تو گوشه‌گیر شدی، تو کدام مشکل حتما داری، مشکلات ارتباطی است. در صورتی که از حقیقتا این مشکل مشکلش با تشوش مربوطش که ما افسردگیش است راجع میشه. در اینجا چیزی که بسیار اهمیت داره، باید فامیلا در تمام قسمتاش و خصوصا در افسردگی بعد از ولادت باید متوجه باشن و حمایت اجتماعی و فامیلی منظم بر از اونها عرضه کنن که در پلی تداوی دوایی برشان مد نظر گرفته میشه و یقینا اگر با هم باشن نتایج بسیار مطلوب و بالا از این به دست آمده میتونن.
بسیار تشکر تا حالا از اردوی شما دکتران متخصص میون همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان و سید نجیب الله جاوید ترینر متخصص بیماری های عقلی و عصبی. در نیمه دوم بیشتر باز هم در مورد افسردگی صحبت میکنیم.
بل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هیوا په خطه باندې
کوم روان سم موضوع دی هم موضوع د ما په نظر دا
سلامي کې له تاسو ته ټول ته وړاندې کوم همدارنګ محترم اوریدون.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافقه هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باید در مستقیم نشد
بساره اگر موضوع بسار خود را شما رو انتخاب کردین.
میکروفون شما